روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. زیرا یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسي ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیښې د پام وړ زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړي 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 150 ثانیو کې یو کس د همدې زیړي له کبله ناروغیو باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړی ولې خطرناکه ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده؟ نښې نښانې یې څه دي او د درملنې لارې چارې څه کېدلی شي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، دوه نړیوال شمیرې دي چې که تاسو د اړیکې لګښت وس ورته نه لرئ کولی سئ موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. 00420212501 بلشمیره ده 00420212501. د واتساپ شمیره هم ده که چیرته با ثبات انټرنیټ لرئ زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00420312301. اوریدونکو مخکې دی چې بحث پیل کو تاسو پوښتنې وکئ او ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. راځئ چې د زیړي په اړه باندې چې نن یې د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده یو چمتو کړي راپور ته پام وکړو. کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړي اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړي اخته شاوخوا 30 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګېدلی. اول خارښ توخه، بدن می ټول خارښ کاوه، بعد له خارښ نه هغه وسو سرګې می زیړې شي. خلکو راتوي روا د زیړې
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبدالله د همدې روغتون د ناروغانو له ډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړي اخته شوی.
اوس می سترګې می زیړې دي، غوښه می توره غوندې واولې، ټول بدن می خارښ کوي. یاره تل حال خو دا تل حال، یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای. همداسې بس پوتي ما غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي، زړه می پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړي اخته دی چې د زیړي د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپله یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم ویروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت تیر کال د زیړي نړیواله ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغې ناروغۍ اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بي لري او پاته 340,000 نور بیا سپین زیړي یا هپاتایټس سي باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیرو دو کلونو کې په زیړي اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړي اخته هرو 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نورو ته یې لیږدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس اے، ډی او ای، خو د عام روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې یې بی او سی، یعنی د سپین او تور زیړي بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناکې دي.
لکه ست تداوی په پېښور کې وکړل، بیا هلته هم نه شوله. دغه ځانه بیا له ښه شولم، بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا و هغه ته ورغلم. دغه باندې مې تعویزونه ولګېدلنانی دوا را
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی 45 کلن عبدالقهار له 150 کلونو راهیسې په تور زیړي اخته دی. هغه وایي دې موده کې یې دم او دعا او درملنه دواړه کړي، خو زیړی یې لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپله بېوزله دی او انتاني روغتون کې د تور زیړي وړیا دوا نشته.
اوس په دې شپخانه کې فکر کوم دوا ګولۍ نشته دي. هغه کله چې دوا خلاص شي بیا دی بیچارهګان څه نه شي کولی. نو بیا زه په د باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه ګولۍ قیمت دی او د اقتصادي وضع مې بېخي خرابه ده.
عبدالقهار زیاتوي په څېره کې یې له ورایه د تور زیړي نښې نشته، خو په خبره یې ځیګر یې ورسولولی دی.
نور خو داسې نښانې زه نه وینم، نه مې سترګې زیړي دي او نه مې کوم بل تغیر پکې کړی. پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینم نو زه احساس ضعیفه کوم نه شم جګېدلی نو ما په پېښور کښې معایناتو کړل. پېښور کښې ما ته ویلي چې دا دې مرض د تا د جګر داسې کړی دی لکه د دیوال چې په رګمال باندې ووایې.
د جولای 28 هر کال د زیړي نړیواله ورځ لمانځل کېږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار دغې ورځې ته غوره کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 30 ثانیو کې یو کس د زیړي اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړي اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کېږي. د انتانی ناروغۍ یو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړي هر بڼه خطرناکه کېدلی شي خو په خبره یې که په وخت ورته پام وشي درملنه یې کېږي.
یعنی که د زیړي هر ډول چې وي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کړي، یعنی خپله درملنه په خپل وخت ترسره نه کړي او هغه درمل چې ورته توصیه کېږي هغه منظم ونه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناکه ناروغي او وژونکې ناروغۍ هم کېږي په آینده کې. او ادې تر څنګ د هغه بابیړیو یا اختلاطاتو له امله کېدای شي دغه ناروغان چې په زیړي باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاسه ورکړي، خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کېږي، هیڅ ډول مشکل دی روغتیا صحت ته نشته.
د زیړي یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړي ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړي د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې. د زیړي په اړه خبرې کوو. د زیړي یا په مجموع کې د هیپاټایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کېږي. له موږ سره د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استودیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل کې دا خبرونه په دې سره تاسو پیل کوي چې زیړی څه ډول ناروغي ده او ولې د زیړي په نوم باندې مشهوره شوې په افغانستان کې. ډاکټر صاحب فکر کوم ستاسو غږ سم نه دی. د ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواري سره اړیکه ټینګه کړو. اورېدونکو، د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هیپاټایټس یا زیړي د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کېږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دې ورځې ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړی له خلکو قرباني اخلي او هر کال څه باندې 1.3 میلیونه کسان په زیړي ناروغۍ باندې مړه کېږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو، خو مخکې تر دې ورځو اورېدونکو ته نوبت ورکوو. د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو، د دوی نظرونه به واورو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د اورېدونکو فکر کوم سټوډیو سره له واتساپ له لارې وصل دی او به ګورو چې غږ یې راځي که نه. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني، ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. ښه، د اورېدونکو اړیکه هم پرېږده. اورېدونکو په دې هیله چې اړیکه ونیسئ نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره، تر څو مو اړیکه موږ ته سمه وصل شي او غږ مو واورېدلی شو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. د زیړي په اړه خبرې کوو. د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوال استودیو ته وصل دی، خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکي ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوارې شي او وکولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړی لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پیښې په تیرو 2 کلونو کې رامنځته شوې دي او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اورېدونکو یې وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. خدای دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ په دې لږ چې غږ مو واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ اړیکه له بدمرغه چې پریش ول نه اوریدونکو اړیکه او د غراز ټلیفوني اړیکه او واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي، تر اوسه هڅه کوو چې دغه استونزه هواره کو. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هپاتایټس یا زیړی باندې خبرې کوو. هپاتایټس یا زیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده، پنځه بڼې لري، ای بی سی ډی او ای. په افغانستان کې البته په ټوله نړۍ کې د ای او بی او سی بڼې عام دي، تر ټولو خطرناکې بیا د روغتیا پالانو په وینا هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. تور زیړی نښې نښانې هم له ځان سره لري، خو تر ډیره نښې نښانې د انسان د بدن دننه معلومیږي. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب شینواری سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشې، به دې له چغاګ مدازل سم راسي. فقط پیل کې ما دا پوښتنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي، دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادیږي؟ ډاکټر صاحب ما غواړی فکر کوم ډاکټر صاحب ما غږ نه اوري یا د ډاکټر صاحب غږ موږ نه اورو. نو په هر حال زه هیله لرم چې که ډاکټر صاحب کوم بل موبایل تلیفون لري له هغه سره اړیکه ونیول سي، یا دا د چې زموږ استودیو کې څه تخنیکی ستونزه ده، په هر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو. د روغتیا نړیوال سازمان د زیړی په اړه اندېښنه لري، وایي زیړی یوه وژونکې ناروغي ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې تر 2030 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریښې وچې کړي او دغه ناروغي به له منځه یوسي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړلی چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي. د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیرو یادونه کوي، او دغه راز وایي چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي. درې دوزه واکسینې که وشي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي، نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي. او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړیو میاشتو کې یا په لومړیو اونیو کې یو کس په ځان پوه شي چې زیړی لري او درملنې پیل کړي، نو درملنې اسانه د نظر دی ته چې اوږدمهاله شي. اوریدونکو یې راخلو ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خیر سر ډاکټر صاحب، ته ستړي مسي په خیر اخیراتي
و ډیره مننه. سلامت اوسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه وایي؟
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موضوع په اړه دا دی چې زیړی دلته ډیر سوي دي، زما یو کوچنی ورور نیولې دي، نو ډیر تکرار دی او سترګې او خوراک نه کوي. ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامی وسور سره وکړو.
خا د څومره وخت تاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی؟
تقریبا درې او چې کیږي چې دا سی دا اراز ولای مشکر سوي دي چې د مخ ژړ دي او سترګې ژړې دي، د ناس څخه پازابې داس.
خا او سنې څومره ده؟
سنې تقریبا د اتو کالو دی.
خا د اتو کالو. او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دی لالته محلي روغتون یا محلي کلینیک نه مورته دارو درمل اخیستی دی؟
وو شخصي ډاکټر ته مو بوتلی هغه درمل ورکړل.
ها ها. بس تاسو خبرونه ته غواګ سي، حتما به ډاکټر صاحب چې اوسه اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګه شي، حتما به تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب را سره اوسئ، موږ هڅه کوو چې چیرته امکان وي له واتس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوو. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، له دې سره به خبرې وکړو. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړه. لودین صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي. روغ جوړ به صاحب له هدا تل د هلمند ولایت سره.
او اتل صاحب ستړي مشي، مننه چې اړیکه مو نیولې ده. حتما تاسو هم د جیړي پاړه پښتنه لری، د جیړي پاړه نظر لری، ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې مو هم واورېدل، عامه ده. د کال څه باندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي، او دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 سوه زره کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي. تاسو البته درې لک او 50000 کسان په اخته دي. تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته؟ خلک په اړه معلومات لري؟
قربان سم محترم لودین صاحب، ډېر شایسته موضوع مټاکلې ده. خدای پاک مقدر وکامې شمول لودین صاحب محترم د خپل ولسه پر خدمت کړې مرساس منندوی. البته تاسو پر ورور لودین صاحب محترم نو خبر به څه ده؟ بالکل په المن ولایت کې انده جوړې مرزي چې د محترم لودین صاحب د احترام د خصوص په پاکستان کې بل خبر د محترم لودین صاحب مخکې د جوړې مرزي وخت د خپل کلیک د شمع چې مثال د خبرې تازه وزیر جوړ
اتل سید کلک ذرا ځای بدل کئ. استاذ سوغات متاسفانه د لرزان راضی سم نه سی کی کی چیرته لک ذرا ځای بدل کئ او وکولای سوچ د واتس اپ اړیکه ملک ذرا سم کو نو غاګ به وزیر اسی مهربانی وکئ اوس ادامه ور کئ په دې لچ غاګ مدازل سم سی اوس مو غاګ سو یو څه گزاره کئ مهربانی.
نو ما د تور مثلا د دین صاحب چې په لور کې نور ولاتو په سیر د جړې مرزي د اندازې زیاته ده، خصوصا په هغه ماشومان کې محترم لودین صاحب چې تازه وژړول یو شات جړې دی یو ټول جړې دی. دا د جړې جړې مرزي چې د اکثره په د ماشومان کې په دروختونو کې مزوین محترم لودین صاحب ماشومان ډېر تاسې وي دي. نو ما د ډاکټر صاحب سم د غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا څه وایي چې د ماشومان په خوا په تل زیات مثال د جړې په مرزي اخته کیږي. ابل د تور جړې څومره مثال د خبرې لودین صاحب مر په افغانستان کې امکانات ساتي مثال د خبرې یو ټوک په تور جړې اخته امکانات څومره دي ساتي د تور جړې لږیږي.
کور ودان اتل سب سلامات سی خبرونه ووري حتمان به جواب تر لاسه کړي. لنی کمرغه چې ډاکټر سب شنوار استډیو سره وصل شوی. ډاکټر سب ستړي مشي څو وای اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط
ډیر مننه د دین سه سلامونه تاسو محترم او کارانو تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته ډیر بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه قطع کړل خوشو شي رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته ول زیړی په حق لبا نه غواړم چې معلومات ورکړم چې ډېر سوالونه کېدای شي چې موږ اوریدونکو ته هغه واضح شي.
مهرباني.
نن د جولای 18مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده، یعنی د ځیګر د ناروغي واسطه نړیواله ورځ ده. دا هپاتایټس چې ده د ځیګر د نس یا د عضو د التهاب ته ویل کېږي چې په دغه عضو کې چې دی هغه کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب دی چې هپاتایټس یا د ځیګر التهاب. دا ناروغي چې دا په بعض انسانانو کې چې دا اصلا نه خلې خانې نه لري، نو ځکه اکثرا ناروغان نه پويږي چې موږ په ناروغي یخته یو. او بعض به ناروغان دي چې هغه کې دا نه خلې خانې په دې کې معلوميږي چې په دا ناروغي کې د سترګو زیړوالې رامسته کیږي او د پوستکي زیړوالې رامسته کیږي. نو په همدې اساس باندې اکثرا دا د زیړی د ناروغي په نوم باندې یادېږي. په دې ناروغي کې همدارنګه بې اشتهایی، کانګې، استړیا، د ګېډې د ارتطالات او د وزن زیاتې کېدل دغه موجوده په کې چې دا د ناروغي اساسات نه خري چې د همدې د وزن اکثره ناروغان په جزا تکلیف پیدا کوي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. خپل هپاتایټس چې دا اصلن په دوه برخو تقسیم شوی دی، چې یو انتانی یا میکروبي ده او بل چې دا غیر انتانی ده. په انتانی ناروغیو کې چې کوم میکروبونه د وزن په ناروغانو کې د هپاتایټس یا د ځیګر التهاب رامنځته کیږي، چې دا په دې کې عمده دغه درې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوي او ویروسونه شامل دي، نو دغه هپاتایټس نمک راتلو سبب کیږي. په بکتریاګانو کې مختلفه بکتریاګانې شامل دي لکه سلمونیلا یا د محرقه بکتریا، برسلوزس یا زمونږ په عامه لهجه کې چې د حیواني محرقه نوم ورته یادیږي، نیسیریا، کلبزیلیا او کولیرا هغه بکتریاګانې دي چې هپاتایټس سبب کیږي. په پرازیتي ناروغیو کې چې د میکروبونو کې چې د پدې کې لشمانیا یا غسالانه چې ورته وایي، ترپانزوما، ملاریا او پروتوزواګان هغه پرازیتونه دي چې د هپاتایټس معمول ډول رامنځته کوي. خو په دې کې ډېر مهم ټکی او چې هغه کوم اساسي د زیړی ناروغي رامنځته کوي، په دې کې دغه د هپاتایټس وایرسونه دي چې د هپاتایټس اے ده چې معمولا د زیړ زیړی په نوم باندې یادیږي. د هپاتایټس بي ده چې د تور زیړی اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي. هپاتایټس سي ده چې د اکثرا سپین زیړی اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي. هپاتایټس ډی او هپاتایټس سی دا هغه میکروبونه دي چې د هپاتایټس او د زیړی سبب کیږي. که چیرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې، نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې دی په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي. په دې کې په ټول غربي نړۍ کې اکثره مالکو کې چې غیر میکروبي کوم هپاتایټس رامنځته کیږي او د ځیګر د خرابوالي سبب کیږي، هغه کې اول الکول دي. نو هغه کسان بخنه سره هغه کسان چې هغوی الکول باندې روږدي دي یا په عمل اصطلاح باندې چې هغوی په شرابو اعتیاد لري، په دې کې د دیګر ناروغي رامنځته کیږي. بعضې ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې د هغې د وجې نه په مستقیم ډول د دیګر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغیر سبب کیږي، رامنځته کیږي. همدارنګه غیر الکولیک فټي لیور چې موږ ورته وایو، هغه په عامه اصطلاح باندې چې د دیګر غوړوالی ورته ویل کیږي، دا هم د هپاتایټس سبب کیږي او د دیګر په منځ تللو په طرف باندې وړي او که چېرته تداوي نه شي نو دا د دیګر د آفاتو سبب کیږي. همدارنګه شکر، د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغۍ نو دا هغه ناروغۍ دي. دا هغه ناروغۍ دي چې دا هم د ځیګر د مزه تللو او د ځیګر د تقریباتو سبب کیږي. بعضې وخت کې چې دی خپل ځیګر چې دی د وجود د غیر نورمال عکس العمل د وجې نه هم د سبب د تقریباتو سبب کیږي، چې اوټومیون دي، جینټیکي سببونه دي، اسکیمیک سببونه دي چې د زړه د وجې نه رامنځته کیږي. او بعضې وخت کې په ماشومانو کې هغه ناروغۍ چې په مور په آفت په میکروبونه اخته یې زیږیږي او دغه د ناروغۍ او د هپاتایټس سره دنیا ته راځي، دغه اسباب دي چې د زیړې او د ځیګر د تقریباتو د هپاتایټس سبب کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه، ډیر ښه مو په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریح مخکې به ځو بحث پکې وو. اوریدونکو مخکې اړیکه نیولې وه ډاکټر صاحب کندهار نه، ورور اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې درې هفتې کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په ژړی باندې اخته دی او تشخیص هم سوی، وایي چې دارو درمل ورته پیل کړي دي له خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده. اما ستاسو مشورې ته په تمه وو چې وایي ډاکټر صاحب کراته وایي چې لامل څه کېدلی سي، ځکه وایي مخیم ژیړ سوی، سترګې هم ژیړې سوي دي. ستاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو؟
کله چې زیړی رامنځته شي نو زیړی اصلا درې سبب لري. یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی چې دی کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کیږي، او دغه د وینې زیات تخریب د وجې نه چې کوم زیړی تولیدیږي ځیګر نشي کولی چې ټول په شکل واړي او دا اطراخ کړي. نو همدې د وجې نه د دې سبب په وینه کې لوړیږي او دا د دې د وجې رامنځته کیږي. هم دا ده چې خپل ځیګر به په آفت تخته شوی او ځیګر په خپله وظیفه ضعیفه کې نیمګړتیا به موجوده، دغه نیمګړتیا د وجې نه چې ناروغ چې به د ځیګر کې د په وینه کې د زیړې اندازه لوړیږي. چې کله د زیړې اندازه لوړه شوه د 2.2 ګرام نه، نو دا په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي. همدارنګه چې څومره دا سویل لوړ کیږي په هماغه اندازه باندې به د دې د پوستکي او د جلد هغه د زیړوالي سبب کیږي، د زیړوالي به زیاتیږي. ځل درې ملاره چې دا اصلا کوینه کې مشکل نشته، ځیګر هم جوړ ده که مشکل نه لري. د ځیګر نه وروسته چې کوم د اطراح لاره ده نو په دې کې به بندش موجوده چې دی کې زیاتره دا د تلفیکان یا شهي چې دي او داسې نور بعضې سببونه دي چې دي د وجې نه به د لارې د تخلیه سبب دا بندش موجوده د دې د بندش نه راوچتګي اوچتېږي. خو په هر صورت باندې دې لپاره لازم معاینات دي او دغه معاینات چې کله اجرا شي د دې سبب معلومیږي او سبب راوي کېږي. که چېرته د وینې کې مشکل نو د وینې تداوي لپاره لازم کېږي ځیګر د خطر خپل لازم تداوی شروع کیږي. او که چېرته د ځیګر نه وروسته د لارې بندش موجود وي نو هغې دپاره خپل هغه تداوی لازم په اقدامات شروع کیږي چې اکثر دا د جراحي دپاره چې مربوط ده د جراحي د جراحي دغه مشکل راته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اتل ورور له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه ویل چې په هلمند کې اکثره واړه ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کیږي، هغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نښې نښانې ښکاري او په سترګو کې نښې نښانې ښکاري. د دې انګیرنه داسې وه چې په هلمند کې ګواکې دغه ډول پېښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې، خصوصا په ماشومانو کې، چې وایي که ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي.
معمولا په ماشومانو کې چې ډېر رامنځته کېږي هغه د هپاتایټس سي وایرس ته، د هپاتایټس سي چې موږ ورته ژیړ ژیړی اصطلاح هم ورته کاروو. موږ 15 انواوې د ویروسي ناروغیو د ژیړي لرو چې په دې کې هپاتایټس اے ده، هپاتایټس بي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس ډي ده، هپاتایټس ای ده. په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي چې دا دې ته په طب کې اصطلاح کې اورل ترانسمیشن د انتقال، یعنې دا هغه ناروغي ده، دغه هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی د یو ناروغ شخص څخه چې دی دا محیط ته راځيږي. چې کله د دې موادو د یو ناروغ شخص په واسطه باندې اوبه او خوراکي مواد ککړ شي او دغه ککړ بیا د روغ شخص خوا نه وخوړل شي نو دا د خولې د لارې انتقال کوي. ماشومان اکثرا د مراتبې ماشومان اکثرا چې نه پوهېږي دغه پاکوالی او دغه کوم شرایط د حفظ الصحې چې دی پاکستان دا نه شي مراد کولی، په دې باره کښې پوره معلومات نه لري. دا هغه سبب دی چې دغه هغه علت دی چې د دې وجه نه ماشومان اکثره خوراک چې دی چې هغه په دغه اشیا په دغه ویروس دغه ککړ خوراک مواد په خوراک سره چې دی دغه ناروغي د انسان په روغ انسان ته انتقالېږي او دغه ناروغۍ انسان ته سړی کړي او ناروغ په دغه ناروغۍ اخته کېږي. نو اکثره علت یې په ماشومانو کښې چې دی دغه د حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراد کولو د وجې نه رامنځته کېږي. لویان چون په دغه حالاتو باندې پوهېږي او هغوی خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراد کوي، نو دغه ناروغي په لویانو کښې ډېره نه لیدل کېږي. اکثره د هپاټایټس بی او هپاټایټس سی ناروغان چې دي دا هغه ماشومان دي چې هغوی اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري.
بله، کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ له سټوډیو سره، واټساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ، او دغه راز موږ نړیوالو شمیرو ته که اړیکه نشئ نیولی یوازې موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. د شمیرې درته د تماس اعلانوم، د مستقیم تماس شمیره ده 00420212501 او د واټساپ شمیره ده 00420213111. تر هغو چې اوریدونکي روخیږي، ډاکټر صاحب زه به دا پوښتنه هم وکړم چې دغه د زیړي ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې په لومړیو ورځو کې تشخیص وسي او درملنه پیل شي، نو ډېره خطرناک کېدلی نه شي او په اسانه یې درملنه کېږي. آیا همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بلې، دقیقا دا یو اصلا زیړی چې کوم انسان ته راشي، زمونږ په ملک کې همدغه دغه تور زیړی او د زیړ زیړی اصطلاح ډېره کارېږي او دغه ناروغان حد نه زیاتې ډېر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان دي. نو که چېرته یو ناروغ په دغه زیړیو باندې اخته شي سبب چې دی ویروسي ناروغي، نو دغه ویروس او دغه ناروغي چې دی انسان د یو مدته پورې وخت ورکوي ورته تر څو دا د خپل ځان غم وکړي او دغه تداوي شروع شي. نو په اویلو کښې که چېرته تداوي وشي نو دغه ناروغۍ کنټرول شي، نو د ناروغ شخص د ځیګر د خرابوالي یو څه اندازه مخنیوی به وشي او دغه دا روان هغه آفتونه چې یو ناروغ ته پیدا کېږي هغه به د منځه لاړ شي او هغې ته به زمینه به د منځه لاړ شي او دغه ناروغان به د دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کښې پاتې شي. نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دې کښې تشخیص شوې ده، نو هغوی دپاره لازمه ده چې تر څو دغه تداوي وکړي، ځکه د اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمند یم او زه روغ یم، ماته کوم مشکل نه شته. خو څومره چې وخت تېرېږي، د وخت په تېرېدو سره، په کلونو کلونو سره، چې دا اکثره وخت ساینس حتی دا تر 20 کالو پورې انسان ته وخت ورکوي چې دا خپل ځان غم وخوري، نو د مدت په تېرېدو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کېږي او بالاخره داسې یو مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلېږي چې اصلا بیا د تداوی دې دپاره کومه فایده نه کوي. نو د هر ناروغ شخص دپاره زمونږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي، تر څو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کښې دغه ناروغي او ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي.
بله، کور ودان، ډاکټر صاحب فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کبله چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټوي اما نښې نښانې نه څرګندوي، ورته په انګلیسي کې سایلنت کیلر یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژونکی وایي یا قاتل خاموش په دری کې ورته وایي، نو ټولې بڼې ډاکټر صاحب همداسې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژونکی وي او که نه ځینې بڼې نښې نښانې لري، فقط مخصوصې بڼې ځان نه ښکاره کوي، د انسان په وجود کې ځای په ځای کېږي او د ځیګر په تخریباتو پیلوي؟
دقیقا دغه اصطلاح ورته کارېږي په ټوله نړۍ په سطحه باندې، دغه یو اصطلاح دې دپاره کارېږي. خو ټولې انواوې او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري، ځکه لکه مونږ چې د هغه زیړ جړی د هپاټایټس اے کوم ویروس چې دی دا د 6 میاشتو پورې چې دا انسان د 3 لا 6 میاشتو پورې د ده نښې کېږي او آینده کښې دا په مزمن یا هغه په ځنډني شکل په انسان کښې نه پاتې کېږي چې انسان د منځه تللو سبب شي. خو په ډېر کم اندازه په ډېر کم حالاتو کښې چې دی داسې کېږي چې د ځیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي او هغه د ځیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي، نو دا ډېر کم واقعیت دي. همدارنګه د هپاټایټس بي ویروس چې دی دا په تنهایي باندې نه شي کولی چې په یو انسان کښې ناروغي منځته راوړي، دا د هپاټایټس بي ویروس یا هغه تور زیړي له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نرسته د خپل مرض تولیدي. نو دا هم نشي کېدلی دغه هیپاټایټس بي چې دا په انسان کې د یو خاموشه قاتل په صفت پاتې شي. د هیپاټایټس بي وایرس چې دی هغه هم په همدې شکل باندې چې دی د خاموشه قاتل په شکل باندې پاتې کېدلی. فقط دغه موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هیپاټایټس بي ده او یو د هیپاټایټس سي ده چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عامه اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کارېږي په زموږ په جامعه کې مروج دي. دغه هم خاموش قاتلین دي که چېرته د دې تداوی ونه شي نو دا راتلونکی کې ډېر خراب انداره او خراب راتلونکی لري او د ناروغ د ځیګر د منځ تلل او د ځیګر د منځ تلل د وجه نه د انسان د مړینې سبب کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. د اوریدونکو خبرونه ده د دوی پښتنې به واورو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسدالله الدین صاحب. سلام علیکم کول څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده د زیړی په اړه د عامه پوهاوی نړیوال ورځ ده. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ډیر شایسته موضوع مو ټاکلې ده. ستاسو ډیر یو جان مننه چې زموږ د افغانستان د ولسي خلکو لپاره دا شمو ځوګان راته جوړ شو. زه محمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون ته کړم. محترم مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
مهرباني محمد اشرف خان. ستړي مشي بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لري؟ آیا په هغه کې چې دا داسې ناروغي ده چې زینو باندې د پټ وژن کې پنوم باندې یادېږي او په اکثرو سي پیخو کې انسان په ځان نه پیږي اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي. تاسو تور جوړی په د مجموع کې زیړی په اړه څه وایي او که مشخصه پښتنه هم لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
و بالکل پښتنه هم سره د ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدل عالم سره شریکوم. محترم لودین صاحب موږ په دغه بخښ کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه و یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره ځان ونه یو خو تقریبا د عیالو خوندې وسره په څنګه کې هغه دوه خپل ژوند د لاس ور کې دغه تور جوړې د مرزي څخه چې مقصد څنګه څه د فقطا د مالني اقتصاد هم ډیر کمزور دي په بیان څنګه څه د واغانې وکړلې دلته والته تر چرانو فري خو مقصد هغه ژوند خپل ژوند وبایلي هغه ورونه یعنی د واو درې کاله مخکې خبره ده. دا یو ورور یې وسم هغه مرزل لري خو تداوی کوي او داسې وخت په واو تل سره سي نس کولای وسره په څنګه بل زمر خپل وو همسایه مو چې هغه ده د شکرې ناروغي د لوړ الله هغه ډیر تداوی وکړلې هغه ژوند لا سوار کی دا ترتیبونه خو دا اوس مرلي دلې دي دا اوس دغه کس هم په ناروغي اخته دي یعنی ډیر مسکینم دي چې د دوا وسم لري. دلته څنګه سره ډیو ښه دوا نظمو د ډاکټر صاحب محترم څخه دا خواهش دي چې موږ ته دغه اصلي ټکی ووایي چې دغه تداوی د او بل وسره په څنګه کې مو د داسې مصاد څخه خواهش دي دغه خپل ته پاملرنه وکړي په مصاد کې یاد کی یا او څه داسې مو سره وځي چې د تداوی جبرا کوي. نو دا هم یو شتنه د لودین صاحب ایو سلام سلطان محمد رشا صاحب ته هم نور وخت نه ځاګړول.
کور ودان محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې و پښتنې درلوده. حتمان به د خبرونه په پای کې په دې تم شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي خو مشخصه پښتنې دا و چې اصلي ټکی ورته ډاکټر صاحب واضح کی. حتمان ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي. مهرباني خبري وکي او غاګ مو وصل دی خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم زین مالک نی ولدا او تاسو د زیڑی پاړه څومره په هیګی؟ مهرباني و جغ مرادی مهرباني خبرې وکي.
مننه کوم ما د داخل شي بل اوردم کړي واقعت چې زمیر د کندهار ولایت څخه مستوی واقع کی د جړی ناروغي واقعت چې زیات ده نو بای چې دولت د عامه په هغه لپاره کوچلي ګامونه پورته کی او دا تر څنګ مسنونو کې چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته په هغه څنګه چې درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوی وشي خو اته چې موږ یو واد اقتصادي وضعیت دی په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل درمل نه شي کولای ځکه چې مصارف او خرچه زیاته کوي. او بل خبره مهمه دا ده او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې سپی کې لري هغه دې په خپله تداوی ورکړي خپل ځان د صحت لپاره نو باید چې اجا کل حکومت سری سره همکاري وکړي مستقد د خلکو سره همکاري وکړي چې د جړې ناروغۍ زموږ د هېواد څخه ورکه شي یا اجا کل یو سره حکامه شي او یو خبره مهمه ده دا د جړې ناروغۍ کدیه حق له ډاکټر سره معلومات راکړي دا چې څه پیدا کیږي او اکثریت وخت د جړې چې دا په ژوند کې مو څنګه زیاتېږي په انسانانو په دښړې باندې دا ډېره خطرناک دي ډاکټر
کور ودان مظلوم یار لکندهار ډیره مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پات نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر سلام پات خوشاله را حقیار له کندوز نه
کیمرابانی او که حقیار له کندوز نه تاسو څوای د خبرونه موضوع د زیړی پاړه باندې ده
زبد شریف برابر کې دوه درې خبرې وکم چې زخپله تور جړایم ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډېر معذرت غواړم یو دوه درې خبرې وکړم د تور ژړۍ پر برابر باندې چې څوک تور ژړۍ وي باید له غوړو نه ډېره کم استفاده وکړي چونکه دا غوړو نه دی ډېر بد وړي چې کم غوړ استعمال کړي انشاءالله پرهیز وکړي دی په خپله انشاءالله ورځ په ورځ رښته کېږي نو مشکل به حل وي د مریض
او حقیقت ور څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته یي او سن مو څومره د درملنې موده مو څومره د چې د درملنې او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي
زه خپل 15 کلنې ما او تور ژړی لرم بي دی د 2.3 درجه دی ما د واګان ډیر کړي د واګان هیڅ نتیجه نه درا کړي صرف می دوا د خوړلې فریز می کړي فریز می کړي ان شاء الله ډیر ش ور سره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم نو کومې پرې چې کله وړ وخرم په هغه ورځ باندې ماته باندې تاثیرات معلوموي چې دا د پرما باندې بد اثر وکړي نو چې په کوم وخت باندې زه پرېز وکم هیڅ مشکل نه لرم بیخي په هدي حالات کې مله کزه چې پوجي کې هیڅ کوم مشکل نه لرم
او چې کله پرېز ونه کوي غوړ وخري بیا نو په وجود کې کوم نه خاني دي یعنی دغه تور زیړی کوم رنز درکوي تاسو ته
ما ته ول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود ور کوي لکه ور باندې چې ناسم او بل د کار احساس نه کوم باید اوم چې کارونه کوم پروت پروت یم همیشه هم دغه څه مشکل زلرم
ښه ستړیا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وای چې ور بل وی یا وجود مخارخ کوي په هر حال کور ودان حقیر اړیکې نیول ول کندوز په دیله چې تاسو دغه ناروغي د درملنې وړ وی او درملنې وشي او دته موقع ورنه کې چې تاسو وجود ډیر زیانمن کې حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نښې نښانې وینې یا په ځان باندې مو شک پیدا کیږي نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړئ د وینې معاینه وکړئ تر څو مطمئنه شئ چې دغه د زیړی ناروغي ستاسو په وینه کې یا ستاسو په بدن کې نشته ښه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو دغه اوریدونکو اړیکه نیولې وه وروستی اوریدونکی متاسفانه چې خپله د تور زیړی د ناروغانو له ډلې نه و خو اراده یې لوړه وه ویلې چې پرهیز کوي ځان ته پام کوي نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخت نه پې تمامیږي څه وایي د حقیقت ورته چې له کندوز اړیکه نیول او بیا به د محمد اشرف او مظلوم یار پوښتنو ته ورشو
زه داسې وایم چې دغه زیړی چې نه د یو زندین ناروغي ده زده تداوی چې ده یو خپل حد لري او په دې کې د تداوی هدف معلوم نه چې ډاکټر د تداوی هدف څه ده د پریزونو په حق باندې کله چې تاسو اصلا د زیړی ناروغ چې کوم خاص پرېز نه لري ځینې پرېز دا نه چې هغه استراحت دی او د دغه استراحت په توګه سره د دیګر استراحت یو د وجود استراحت دی د دیګر استراحت په معنا باندې چې هغه مواد او شیان چې دواګانې دي باید د دې څخه خودداري وشي تر څو دیګر د دغه زهریاتو څخه په امن کې پاتې شي او په استراحت کې پاتې شي دوم استراحت چې دی هغه د وجود استراحت دی د وجود استراحت په معنا باندې چې هغه ثقیل او شاقه او سخت کارونه چیني نو دا هیڅ خبره نه یو څه ساتنه وشي تر څو دغه دیګر په پانه چې کوم بوج دی او دیګر د سیستم صدمات راځي هغه په امن کې پاتې شي په خوراک کې چې تراشو نو هټیار څه به تاسو پاره نه کوي اصلا پاره نه لري د پاره په دې کې خاص پاره نشته دی زیات حکیمان او بعض رسټوان هغه پارهونه او واځي کوي دا عمرې پسې وړي مخه هغه مخه بعضې نور شیان ده اصلا وجود یې ته ضرورت لري یوازې د دوا په زور باندې چې دغه ناروغي د منځه نه ځي دی کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډېر ضرور دی او د وجود مقاومت چې دی هغه په سالم خوراک باندې ولاړ دی دا تاسو خپل خوراک کوئ، تاسو میوجات خورئ، تاسو غوښه خورئ، شوروا خورئ، هر څه خورئ شي، دا د سین چې هغه روغ شخص ته مضر دي، لکه زیات غوړ خوړل دي، بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي، دا اصلا روغ شخص ته مضر دي. نو د هغې خوړل ښه نه دي، که روغ شخص هم خوري هغه آینده کې هغې ته ستونزې راولاړي.
بله ډاکټر صاحب، او بخې ستاسو غږ داسې سم نه راځي، یعنی د حقیار صاحب لپاره ستاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دې په پرهیز باندې ټینګار نه کوي، لکه څنګه چې حقیار صاحب هم ویل چې غوړ بد پې لګېږي، اما مجموع کې غوړ داسې شی دی چې ممکن روغو کسانو باندې هم ښه اغېز ونه کړي، خو هغه کسان چې زیړی لري، بیا خاص تور زیړی یا هم زیر زیړی، هغوی باندې داسې وي چې کله کله دغه د غوړو بوی هم ښه نه لګېږي، نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کېږي. نو حقیار صاحب، اراده دې همداسې لوړې وساته او خوراک هم کوه، ډېر ځان پرهیز ته مه ورکوه، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړي لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي، وجود هم باید پیاوړی وساتل سي، او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظمو صحي خوړو ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، فقط دغه دوه اورېدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پوښتنه دا وی چې درملنه څه ده؟ زه هم رو رو دې تر اتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغي په نو باندې په انواو باندې خبرې وشولې، او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژن کې رول لوبوي هغه هم واضح کړه، او ځینې نورې لارې چارې باندې هم خبرې وشوې. فقط لږ زره په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب، د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې؟ درملنه موده څومره ده؟ او هغه کسانو کې چې زیړی بابیړی کوي یا دوم دریم ځل پی راځي، یا مثلا موږ داسې ناروغانو سره خبرې وکړې چې له ډېر شکلونو راهیسې له زیړی سره لاس او ګریوان دي، د هغو عواملو باندې به لږ زره تم شو، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو. نو ډاکټر صاحب، دغه هغه باندې کې لږ تم سي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې، بیا به راشو نورو برخو ته. ډاکټر صاحب، ستاسو غږ سم نه راځي، وبخښئ که امکان وي لږ زره ځای بدل کړئ. هغه مخکینی موقعیت مو ډېر ښه و، اوس مو نه پوهېږم چې موقعیت بدل سو او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلې وي، نو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي، بیا نو اړیکې سمې نه وي. ستاسو غږ اوس سم نه لرو، که لږ زره ځای بدل کړئ ممکن غږ مو سم راشي. ډاکټر صاحب،
موقعیت خون تغییر که انشاءالله چه آواز بخش شوی
او آواز مسام سو درکرس میربانی پی دلی چه هم دا سپات سی دام آواز
دا تداوی پا حق لبراش و تداوی خوکی گی پا افغانستان که امکانات شده ده، نن سبا دواغانم شده، مسلکی دکترانم شده ده، او پا ولایت و پا مرکز پا هر ده که ده تداوی که گی، نو باید مسلکی دکتر ده ناروغ دخوانه انتخاب شی ورده ده، ده تداوی اصلا ده دکتر دخوانه که گی، او ده ده تداوی اصول معلوم دی، عام شخص ده پاره پا خود سرانه دول بانه ده تداوی نده پکار. د تداوی موده هم فرق کوي، تداوی اقسام هم فرق کوي، او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي. کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي، کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدواره ښځې، او د ټوله کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي. سره که چېرته موږ د سپین ژیړي په هکله راشو چې دا اصلا هیپاټایټس سي چې ورته ویل کېږي، د دې د تداوی مختلفه ده، او د دې تداوی د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي، چې د تداوی انواع مو فرق کوي او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې دی او په کم حالاتو کې دی، او نورې کومې ناروغۍ خو به دې سر لري که نه لري. خو که چېرته موږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په هکله باندې راشو، نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې ده، دا لږ زره ستونزمنه ده او دا ډېر وخته ضرورت هم لري. نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر د خوانه د شپږو میاشتو دپاره ورکول کېږي، او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغه پی سي آر بینار کوي او ناروغ ارزیابي کېږي، او دغه درملنه بیا همداسې چې دا تر دولس میاشتو څلرویشت میاشتو حتی بعضې وخت داسې راځي ځکه د دې یو نوه داسې ده چې هغه په کال کې د درملنې سره پنځه فیصده خواله کوي نو دا هغه یو ډېر سپین سترګې هله ټیپ یا نوه د دې ده نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنې ته بیا ضرورت لري ځکه چې هغه کې د تداوي تاثیر کم دی په کې او که چېرته دغه ناروغان تداوي نه شي او دغه باګړې ورته داخل شي ورته نو بیا هغه وخت داسې چې اصلا ځیګر ډېر زیات تخریب شوی او هغه ځیګر په ډېر نیمګړتیاوې موجودي نو په دې حالاتو کښې بیا تداوي کوم خاص فایده م نه کوي ناروغ ته نو ناروغ متاسفانه چې دی په خرابو حالاتو ته ځي او بالاخره د مړینې په طرف باندې ناروغ ویل کېږي.
ښه، او ډاکټر صاحب کومې بڼې مثلا داسې دي چې د بابیړي حالات پکې ډېر امکان لري، همدغه تور زیړی او کنه د خپل زیړ زیړی هم یا ممکن هر ډول زیړی چې که چیرته په وخت درملنه ونه شي او له ډېرې مودې وروسته یې تشخیص وسي او د انسان وجود کې مخکې له مخکې ځای پر ځای سوی وي د انسان وجود تخریبوي او بابیړي حالات تللی شي؟
دا هپاتایټس ایچ نه چې عملي لهجه کې موږ دې ته زیړ زیړی وایو دا دومره د باګړیو سبب نه کېږي. په ډېر نادرو حالاتو کښې چې دی داسې ناروغان وي چې هغوی یقینا د ځیګر د عدم کفایي یا د ځیګر د فیل کېدو طرف ته وي شي خو په دې کښې د هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه دوه ناروغۍ وي چې دا ناروغ چې دی دغه باګړیو په طرف یا اختلاطاتو په طرف باندې وړي او زیاتره د مړینې په طرف ناروغ هم د همدې لخوا نه ویل کېږي. په دې کښې د هپاتایټس سي یا دغه سپین زیړی چې ورته ویل کېږي دا ډېر زیات باګیړي رامنځته کوي حتی دا چې دغه شکر هم په ناروغ کښې رامنځته کوي او په ضمن د دې کښې چې دی دا د ځیګر د کینسر ډېر عام سبب دی او د ځیګر کینسر په دې کښې ډېر زیات رامنځته کېږي. هپاتایټس بي چې دا بیا هغې کښې د باګیړیو رامنځته کېږي خو نظر د هپاتایټس سي پورې کم دي او د ځیګر د کینسر د رامنځته کېدو اندازه هم په دې کښې کمه ده نسبتا د هپاتایټس سي پورې او هپاتایټس سي نسبتا هپاتایټس بي پورې د ډېرو باګړیو د ډېرو خطراتو سبب کېږي. نو هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه انواوې دي چې دا د ځیګر د ډېر تخریب او د باګړیو سبب کېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې د زیړي په اړه خبرې کوو. د جولای 28مه د زیړي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هرو دیرشو ثانیو کې یو کس په زیړي ناروغۍ باندې وفات کېږي. اوریدونکي وصل دی ورسره به خبرې وکړو. پوښتنه بې وارو ستړي مشئ. ازادي راډیو ته غوږ یې. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
مننه. خوشحاله اوسئ لودین صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وایي د زیړي په اړه؟
ننګرهار یا مومند ننګرهار نه یم.
ښه، مهرباني وکړئ مومند صاحب.
خبره دا ډاکټر صاحب نه تپوس کړه چې دا که څه هم په برنامه کښې اوس وخت راکړل شو ما چې دا د زیړي اعراض او علائم کم دي سړی څنګه په ځان پوهېدلی شي؟ زه خپله داسې تبه لرم، وجود مې درد کوي.
ښه، مننه. کور ودان سلامت وکړئ. دا پوښتنه که څه هم مخکې ځواب شوه خو ښه ده چې یو ځل بیا یې تکرار کړو دې لپاره چې بېلابېلې انواوې لري. یو ډول یې داسې دی چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه او دغه اکثره روغتیا پالان هم په دې باور دي چې نښې نښانې نه څرګندوي، د پټ وژونکي یا د پټ دښمن په توګه وجود ته ننوځي، وجود کې تخریبات پیلوي، اما ظاهرا انسان رک روغ وي، فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړی ځای پر ځای کېږي. داسې وي چې کله تخریبات دې حد ته ورسېږي چې انسان پر انځخته کې بیا نو هلته ځان ښکاره کوي. په هر حال بیا به د اراض علایمو په اړه باندې ډاکټر صاحب تم شي خو یو بل اورېدونکی هم راخلو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشئ.
لودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب او ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ازي پوخې یم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه. تاسو سره د تلیفون په لیکو وصل یم.
مهرباني وکړئ توخي صاحب.
مننه. تور زیړی یا ژړ زیړی رښتیا هم په افغانستان کښې ډېر مهلک مرضونه دي او کله کله لا علاج هم ګرځي. موږ ډېر داسې خلک وینو په دې مرض باندې اخته یي خو دلته خلک بعضې دواوې کوي، بعضې داسې پېښه ایسي مطلب ډېر دمونه کوي، وپیرانو ته ځي، خلیفګانو ته ځي. خو یو څوک چې له مرض څخه ډېر په عذاب شي بده یې واخلي هر څه کوي. او بعضې خلک دلته وطني شیان هم خوري لکه د غذر ریشې دا ایشي دا خوري. خو خدای دې د ټول صحت بر حال کې خدای دې څوک نه پخته کوي. له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د تور جوړي یا د ژوب جوړي که یو میرمن چیرې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مرصاد شي یا اخته شي، نو آیا د دغه مرض انتقال وده کشنې ته هم کیږي او هغه ته اخته کیږي؟ دا یو. او بل دا زړی چې ده دا ارثي ده، یعنی په میراث باندې وي چا ته نقل کیږي پاتیږي او که نه پاتیږي؟ زما دا دوې پوښتنې وې.
و کور ودان تو خسیب ډیره مننه. یو وروستی اوریدونکی هم راخلو، بیا نو اوریدونکو نه مخه ښه کوو پاتې کېږو ډاکټر صاحب سره چې بس راټول کړو. ښه، مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورئ روغتیا د ژوند سمنی پروګرام.
وعلیکم السلام. له زابل ورنه نه مې اړیکه نیول د خالد نوښت نیمه. له ډاکټر صاحب محترم څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه د زړې ناروغۍ ناروغان لپاره څه ډول رژیم مناسب ده او د زړې ناروغۍ اوږدمهاله اغېزې څه دي؟ او آیا زړی ناروغي ممکن په کورنوي کې ارسي وي که یا دغه پښتنې نو مطرح ډاکټر صاحب؟
کور ودان و دغه د ارسیت موضوع مخکې تو خصیب هم یاد کړل، په دې اړه به ډاکټر صاحب رانا درته واچي. کور ودان اوریدونکو چاړي کوم ونیوله. ښه ډاکټر صاحب راځي چې لږ زره دغه د اوریدونکو باندې تام شو، بیا بحث سره راټول کو. د ننګرهاري مومن پوښتنه دا و چې اراز علایي مې سيدي کسان مخکې اشاره وشوه، عملان څه وایي مومن صاحب ته په یو دقه کې؟
مومن صاحب ته خو به امنګ داسې وی چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په یو ناروغانو کې شته دی. اکثره ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه محرقه نه ورکېږي او زه په محرقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زه محرقه لرم. موږ چې په خپل ورځني پرکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې موږ کتلي دي، هغه ناروغان چې هغوی د محرقې په نوم باندې کړېدل، هغوی چې اکثره کې په ډېره فیصدي کې په دې کې دا تور جوړی موجود و، نو دې کې مړه تبه د وجود ځای کېده، وزن ځای کېدل، کمزورتیا، ستړیا او د ورځني ژوند په کارونو کې د دې هغه کوم ناتواني چې ده دا اکثره په تور جوړی کې موجود دی. نو که کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود وي او دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او ضعفتیا بولري، نو دا هغه کسان دي چې دوی خامخا خپله وینه معاینه کوي او دغه د تور جوړی امکان په دې خلکو کې شته دی. او کوم ناروغان چې هغوی د مورقیت پس همیشه مثبت یا دوی چې د مورقه نرم او د مورقې په نوم معنی کړیږي چې اصلا نه مورقه نه ده، هغوی دې هم د خپل معاینات تور جوړی په خاطر باندې وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د خالد نو وخت او توخی صاحب پوښتنه هم تقریبا سره یو یو جزء ورته وو. اوله پوښتنه دا و چې آیا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لر په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دی هغه ولري د زیړی، آیا ماشوم ته انتقالیږي کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې آیا ارسی ده؟ لکه څنګه چې ویل کیږي شکر ناروغي چې کله مور او پلار په شکر اختوي، ماشومان ته هم ارسی ده ول دغه شکر انتقالیږي. زیړی وای آیا ارسی کیدای شي کنه؟ او زمن کې د خوړو پاړه هم پوښتنه درلو ده. دغه دواړه پوښتنه کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته جواب کوي ډاکټر صاحب.
نو توخې صاحب په سوال په باره کې برا شو د ارسیت په باره کې، کوم زیړی چې علت میکروب د هغه ارسی نه ده او هغه بعضې د زیړي یا د ځیګر د آفتونو علتونه شته دی چې هغه اصلا د ارسی ډول باندې یو مشکل رامنځته کېږي او ماشوم چې ده د ځیګر په التهاب او په زیړي اخته کېږي، نو هغه غیر میکروبي ده، هغه ساري نه ده. نو ارسیت په هغه کې شته دی، خو په میکروبي زیړي کې په چې د خاص کر تور زیړی او سپین زیړی او زیړ زیړی چې دا اصطلاحات موږ ورته کارو، دا هغه ناروغي دي چې دا اصلا ارسی نه دي، دا په ارسیت کې نه پاتې کېږي. او د مور نه ماشوم په هکله باندې راشو، کمې میندې چې هغه په هپاتایټس بي او هپاتایټس سي باندې اخته دي، نو که هغه صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود وي بر علاوه د دې نه چې دغه ټیسټ مثبت وي، نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته ځي، نو په دې کې دغه د هپاتایټس بي ناروغي چې دا چې دا تور دی په هم له اصطلاح کې دته کاریږي، دا د امیدوارۍ په دوران کې نه انتقالیږي، خو کوم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کېږي، دا هغه وخت دی چې د دغه ناروغۍ د انتقال سبب کېږي. خو خوشبختانه د دې دپاره موږ واکسین لرو، ایمونوګلوبولین دي چې دا په هغه اولنۍ او دولس ساعتونو کې چې څومره زره عاجل دغه ماشوم دپاره دغه واکسین وشي، نو دا به ماشوم به د دغه ناروغۍ څخه بچ شي او نجات به پیدا کړي. نو که کوم خلک چې زموږ آواز اوري هیوادوال، هغوی په کور کې دغه سیستم دی چې عمر په هپاتایټس بي اخته وي، نو هغوی دې دغه خبره خپل معالج ډاکټر سره شریکه کړي بخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي تر څو ماشوم دغه اینده دغه ستونزې جنجال څخه په امن کې پاتې شي.
او ډاکټر صاحب که یوه دقیقه کې خپل خبرې په دې سره راټولې کړئ چې د دغه زیړي د مخنیوي لپاره څه وکړو تر څو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اخته نه شي. لنډ سپارښتنې که داسې یوه دقیقه کې راټولې کړئ مهرباني.
هغه هیوادوال چې دغه ناروغي لري هغوی د خپل معالجه وکړي، علاج دې وکړي، او هغه هیوادوال چې خوشبخته نه دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې دي، نو هغوی په اول سوال حالت کې چې دی باید د خپل حفظالصحې ساتنه وکړي. هغه کسان چې هغوی سلمانیو ته ځي، په سلمانیو کې د سلمانۍ سامان باید پاک وي، ماقم وي، هلته باید الکول په واسطه باندې چړي دا شیان پاک سوتره شي، د هغې ته وروسته دې دوی خپل لغاب وکړي، دا حجم وکړي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جرایي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي، هغوی د خپل د لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي، تر څو ځکه چې دغه ناروغۍ اکثره دغه د جرایي او د سلمانیو له سامانونو نه ډېر زیات انتقالېږي. او په ضمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلکو بیانې کوي او غوږونه سوري کوي، پوزې سوري کوي، باید د پاکو ستنو پاکو وسایلو څخه د دې استفاده وشي. نو پاتې شو د هپاتایټس سی اسپین زیړی چې دا اصلا وقایه نه لري، واکسین نه لري، دې چې ځان ساتنه هرومرو ضرور ده. او د هپاتایټس بي لپاره خوشبختانه واکسین شته دی، واکسین کیږي ورته، چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي، او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د دې مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسو. له خپل میلما د داخله او انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
जाना زړګي بلکې دا تورې جامې وایي.